جستجوی بیک، برنامه خبری نیمروز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت است و از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های استدیوی پی یک ما. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان باید صلاحیت خود را به دست دیگران ندهند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در مسائل بنتخ و جهان میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گفته در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت، شمار کسانی که مجبور به ترک خانه هایشان شدند به گونه بی سابقه افزایش یافته است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
آمادگی ازبکستان به میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان، دیدار رئیس اجرایی افغانستان با مقامات ایتالوی ادامه دارد و دستگیری یک وزیر اسبق کابینه اسرائیل به اتهام جاسوسی به ایران. تفصیل خبرها. حکومت ازبکستان برای میزبانی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب ابراز آمادگی کرده است. اعلامیه دیروز وزارت خارجه ازبکستان میگوید که این آمادگی یک بخش از تعهدات این کشور در کنفرانس دو ماه پیش در تاشکند می باشد. خبرنامه می افزاید که ازبکستان طبق اعلامیه تاشکند با اطراف مختلف از جمله مقامات ارشد طالبان تماس گرفته و موضوع آغاز گفتگو و استقرار صلح و ثبات دائمی و انکشاف اقتصادی در افغانستان را با آنها در میان گذاشته است. خبرنامه نمی گوید که این تماس ها با کدام مسئولین طالبان و چی زمان صورت گرفته است. حکومت ازبکستان از آتش بس موقت در افغانستان و تمدید آن از سوی رئیس جمهور اشرف غنی استقبال کرده است. 4 تن از نیروهای دولتی در حمله شورشیان طالب در دشت ارچی ولایت کندز کشته شدند. نعمت الله تیموری والی کندز امروز بر رادیو آزادی گفت که شورشیان شب گذشته بر پوسته‌های اردوی ملی و پلیس محلی در مناطق بازارک و پل مومن دشت ارچی حمله کردند که در نتیجه 4 سرباز کشته شده و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. آقای تیموری افزود که میان کشته شدگان 2 تن آنها سربازان اردوی ملی و 2 تن دیگر پلیس محلی اند. او میگوید که هجوم شورشیان عقب زده شده و منطقه زیر کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. والی کندز گفته است سخنگوی والی کندز گفته است که به مهاجمان هم تلفات وارد شده ولی ارقام دقیق در دست نیست. شورشیان طالب تا حال در مورد تبصره نکردند. دیدارها و گفتگوهای رئیس اجرایی افغانستان با مقامات ایتالوی ادامه دارد. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که عبدالله عبدالله با مقامات ایتالوی روی گسترش همکاری ها، مبارزه بر ضد تروریسم، افزایش کمک های نظامی و غیر نظامی که ایتالیا به افغانستان، تلاش های صلح و دیگر مسائل گفتگو می کند. آقای عبدالله دیروز 18 ماه جون سفر 2 روزه‌اش را به ایتالیا آغاز کرد تا در اجلاس سالانه هیئت اجرایی برنامه جهانی غذا به نمایندگی از افغانستان شرکت کند. حال همچند خبری از جهان. مقامات در اسرائیل یک وزیر اسبق کابینه آن کشور را که زمان به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود، این بار به اتهام جاسوسی به ایران، دشمن دیرینه اسرائیل، دستگیر نمودند. این مسئله را وزارت اداره خدمات امنیت داخلی اسرائیل ابراز داشته است. اداره خدمات امنیتی شنبرت امروز در اعلامیه گفت گونین سجف به اتهام ارتکاب جرم همکاری با دشمن و جاسوسی علیه دولت اسرائیل بازداشت شده است. سجف که از سال 1995 تا 1996 وزیر انرژی اسرائیل بود، در سال 2005 به جرم قاچاق 32,000 تابلیت اکستسی پوشانده شده با چاکلیت از هلند به اسرائیل و با پاسپورت تاریخ گذشته دیپلماتیک محکوم شده بود. سجفه 61 ساله با رهاییش از زندان در سال 2007 به این طرف در افریقا زندگی می کرد و ماه گذشته که از کشور اکواتوریال گینی اخراج شد با رسیدنش به اسرائیل دستگیر شد. اداره خدمات امنیت شینبیت امروز گفت سجف از سوی استخبارات ایران به حیث جاسوس جذب شد و در سال 2012 با مقامات ایرانی در سفارت نایجیریا تماس برقرار کرده و تا حال دوبار به ایران سفر کرده است. مجلس سنای امریکا فروش تیاره‌های جنگی نو F-35 به ترکیه را تا زمانی که این کشور از خریداری سیستم دفاعی هوایی S-400 روسی منصرف نشده باشد، منع ساخت. این لایحه عمده دفاعی که دیروز با 85 رأی موافق و 10 رأی مخالف تصویب شد، از توافق رئیس جمهور ترامپ با چین نیز جلوگیری می‌کند که به شرکت بزرگ مخابراتی ZTE علی‌رغم نقض تعزیرات آمریکا بر ایران و کره شمالی اجازه می‌دهد که به کاروبار خود ادامه دهد. و خبر آخر که رئیس جمهور آمریکا تعهد کرده است که سلطه کشورش در فضا را حفظ می‌کند و از همین رو به پنتاگون یا وزارت دفاع کشورش دستور ایجاد نیروی فضایی را داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز هنگام امضای فرمان سیاست‌های جدید فضایی آمریکا با بیان اینکه کشورش باید بر فضا سلطه داشته باشد گفت که قرار است ایالات متحده هم نیروی هوایی داشته باشد و هم فضایی. مجزا از هم ولی برابر. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان باید صلاحیت خود را به دست دیگران ندهند.
ما امروز نیت، اراده و صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با افغانستان با تمام بخشایش داریم.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گفته در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت شمار کسانی که مجبور به ترک خانه هایشان شدند به طور بی سابقه افزایش یافته است. در کنار اینها مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان باید صلاحیت خود را به دست دیگران ندهند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که تصامیم خارجی ها در رابطه با مسائل افغانستان مفید واقع نمی شود. آقای طاهری می گوید که رهبری پروسه صلح باید در دست افغان ها باشد تا نتایج خوب در پی داشته باشد. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی موضوع را در کابل از نزدیک دنبال کرده است.
با تقدیم سلام، شورای عالی صلح افغانستان از طالبان مسلح می خواهد که اختیارشان را به دست دیگران ندهند و با صلاحیت خود وارد گفتگو با حکومت افغانستان شوند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا می گوید که تصامیم از سوی خارجی ها در باره افغانستان کاران نبوده و همواره بر مشکلات در این کشور افزوده است. آقای طاهری گفت که جز مذاکرات صلح راه دیگری برای حل معضل افغانستان وجود ندارد و پروسه صلح باید به رهبری افغانها به پیش برده شود.
ما امروز نیت، اراده و صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با افغانستان با تمام بخشایش داریم. از همگی مخالفین مسئله نظام و طالبان مسئله افغان میخواهیم که نمایندگی خود به دست بیرونی ها تسلیم نکنند و به مسابه افغان ها، مسلمان ها بیاین با حکومت چون مذاکرات مستقیم و رو در رو آغاز بکنند.
این در حال است که روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان به نقل شماری از قماندانان طالبان گزارش داده که آنان می‌خواهند گفتگوها را با حکومت افغانستان نه بلکه با آمریکا انجام دهند. دیلی تایمز به نقل از یک مقام طالبان گفته که اگر آنان با آمریکا به نتیجه برسند، حاضرند که در مورد سرنوشت حکومت با افغان‌ها نیز مذاکره کنند. این روزنامه به نقل از این مقام طالبان گفته که یگانه مانع در برابر پروسه صلح افغانستان حضور نیروهای خارجی، به خصوص حضور آمریکایی ها در افغانستان است. طالبان همواره حضور نیروهای خارجی در افغانستان را دلیل ادامه جنگ خوانده و گفتند که اگر نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند، افغان ها می توانند مشکلاتشان را به آسانی حل نمایند. طالبان پیش از این گفتند که حکومت افغانستان فاقد صلاحیت است، اما حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که گفتگوهای صلح باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها انجام شوند و در این صورت می‌تواند نتایج خوب هم در قبال داشته باشد. حکومت افغانستان همواره به نتیجه گفتگوها و همچنان موفقیت پروسه صلح با آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اشاره کرده و این را یک دستاورد خوب خوانده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده که حکومت این کشور حاضر به گفتگوهای بی قید و شرط با طالبان مسلح است، اما دیده شود که حالا طالبان مسلح چی راه را در پیش می‌گیرند. بله آقای صدیقی.
بله تشکر از شما. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد و شما در جریان هستین که طالبان در تازه‌ترین اعلامیه‌شان تمدید آتش‌بس سه روزه‌شان را رد کردند. یک عضو بولسی جرگه افغانستان با وصف این همه تحولات میگوید نشانه های از انعطاف پذیری از سوی طالبان به چشم میخورد. گلپاچا مجیدی همچنین به این باور است که امریکا و پاکستان نیز در زمینه گفتگوهای صلح میتوانند نقش اساسی را ایفا کنند. پیش از این طالبان به مذاکره مستقیم با ایالات متحده امریکا تاکید کردند. نسیم شفق در این مورد با آقای مجیدی گفتگو کرد و نخست از او پرسیده که خواست طالبان برای مذاکره با آمریکا به چه معناست؟
به نظر من همچون اعلانی که طالبان کرده یک انحطاف است، بخاطر که قبلا یازر نبودن که با دولت افغانستان صحبت هایی داشته باشند و امروز که بعد از اینکه که امریکا صحبت میکنن حاضر هستن با دولت افغانستان هم صحبت بکنن، یک انحطاف نشان. و خود اوربند سه روزه روزه ایده که طالبان پذیرفتنی خودش یک نوع انحطاف است و آمدنشون به شهرها و ولسوالی ها من فکر میکنم یکی از این انحطاف هاییست که یا نشان میتن در یا آخر. بعضی که خود پاکستان است، پاکستان آمدن باجوا به کابل و کشته شدن مولوی فضل الله و این چیزی است که صحبت ها شده وقت
خب مجیدی سوال، با توجه به همین فشارها و همین انحطاف پذیری ها که شما اشاره کردین، حال چی به کار است برای حکومت افغانستان و همچنان برای جامعه جهانی به خصوص برای امریکا؟
برای دولت افغانستان خب اوربند یک طرفه را اعلان کردن، همیشه تمایل نشان داده، همیشه انحطاف نشان دادن و حتی بحث‌های بین سیاسیین افغانستان شدن که همیشه رئیسای جمهوری ما برادر خطابش کردن. فکر میکنم عزیز یاد تمایل نشان دادن همیشه. بحث امریکاست، اگر امریکا واقعا بخواهد، من فکر میکنم جنگ در افغانستان ختم میشه. امریکا وسایلی در دست داره که میتونه آله فشار شه بالای پاکستان و پاکستان کلید جنگ با پاکستان است، به خاطر که طالبان هیچ نوع سرکشی از اوامر پاکستان کردن نمیتونند.
آقای مجیدی، خوب حرکت های مردمی هم به شکلی از اشکال به طرفداری از صلح و یا به خاطر تامین صلح آغاز شده در افغانستان. شما چی فکر میکنید چقدر میتونه نتیجه بده و همچون حرکت ها اگر تقویت میشه چقدر میتونه زمینه را برای تامین صلح فراهم کنه؟
حرکت های مدنی متاسفانه در افغانستان بسیاری وقت در خوش تعصبات میشه. ما صدای ما بالای مردم، بالای جامعه جهانی افغانستان است که تمامشان یک سرا نبگن به جنگ و از تمام طرف های درگیر بسیار صادقانه و بسیار پوسکنده تقاضا کنند که بر افغانستان دیگه صلح و ما امیدوار هستیم که بعد از این مردم افغانستان حرکت های زیادی در باره صلح داشته باشه که الهام میده از حرکت هلمند.
گفتگوی شنیدید با گلپاچا مجیدی، یک عضو بولسی جرگه افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. دیدارهای اول گروپی در جام جهانی فوتبال روسیه امروز با بازی‌های کولومبیا در برابر ژاپن و پولند در مقابل سنگال به پایان می‌رسد. از تازه‌ترین‌ها به شما خواهیم گفت. لحظات دیگر ما اکنون چند رویداد اقتصادی بشنوید.
برنامه جهانی غذا تحت پوشش استراتژی 4 ساله 717 میلیون دلار برای افغانستان در بخش پاسخ به بحران و پیشگیری از بحران کمک میکند. دفتر ریاست اجرایی در اعلامیه مطبوعاتی نوشته که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دیروز برای اشتراک در اجلاس سالانه هیئت اجرایی برنامه جهانی غذا به نمایندگی از افغانستان وارد ایتالیا شده است. با اساس این اعلامیه آقای عبدالله در این نشست توجه کشورها و سازمانهای کمک کننده را برای کمک به عودت کنندگان، بیجو شدگان داخلی و فراهمسازی کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان خشکسالی جلب می‌کند. این اعلامیه می‌افزاید که رئیس اجرایی تلاش دارد تا مبلغ 545 میلیون دلاری که برای کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان در سال 2018 تقاضا گردیده بود و موقع تهیه و فراهم گردد. کارشناسان می‌گویند که با این مبلغ پول از کمک‌های بشردوستانه وضعیت اقتصادی زیادی از خانواده‌های نیازمند و مستحق بهتر خواهد شد. قرار است تا هفته آینده دهلیز هوایی میان افغانستان عربستان سعودی افتتاح گردد. سمیر رسا مسئول روابط عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور بانکداری امروز به رادیو آزادی گفت که تفاهم نامه آن تکمیل شده و هفته آینده 500 کیلوگرم زعفران به عربستان از طریق هوا منتقل خواهد شد. افغانستان چند قبل با ترکیه و سال گذشته با هند و قزاقستان دهلیزهای هوایی را افتتاح کرد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری ارز قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1580 افغانی، یک بوری برنج 39 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، یک لیتر پترول 52 افغانی و یک لیتر دیزل 49 افغانی به فروش میرسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 60 پول، یک یورو 82 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 8 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 10 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 588 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در گزارش میگوید در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت شمار کسانی که مجبور به ترک خانه هایشان شدند به طور بی سابقه افزایش یافتند. افغانستان از لحاظ شمار پناهجویان در جهان پس از سوریه در ردیف دوم قرار دارد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و مینکون در استودیوی پی یک است. نائب صاحب، جزئیات بیشتر در مورد این گزارش از چه قرار است؟
بله، جزئیات بیشتر در ارتباط به این گزارش بیشتر مسائل ارقام ذکر شده. سازمان ملل متحد میگوید که 68.5 میلیون نفر در جهان به خاطر جنگ، خشونت و آزار و اذیت مجبور به فرار از خانه هایشان شده که این تقریبا 3 میلیون بیشتر از سال گذشته را نشان میده و 50% بیشتر از یک دهه گذشته را نشان میده که در او وقت این رقم به 42.7 میلیون نفر میرسید. به این ترتیب 40 میلیون نفر فعلا بجا شده داخلی در داخل کشور هاست و گفته شده که سوریه در 7 سال جنگ خود تقریبا 6.3 میلیون نفر از این کشور مجبور به فرار شدند و 6.2 میلیون بیجا شده های داخلی از این تشکیل میده. و در گزارش آمده که افغانستان بعد از سوریه در ردیف دوم قرار داره.
بله. سازمان ملل متحد در مورد حل معضله افزایش پناهجویان و بیجا شدگان چه پیشنهاد داره؟
بله، فلیپ گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که در آنها در مرحله اساس قرار دارند که برای حل‌های همه‌جانبه نیاز می‌باشد. او از کشورها و جو... او گفت که کشورها و جوامع در برابر این معضله باید تنها گذاشته نشوند. آقای گرندی که در شهر ژنو سوئیس در آستانه نشری گزارش با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت که 70% شماری از این مردم، یعنی از پناهجویان، از 10 کشور جهان تشکیل یافته. او گفت که اگر رای حل به بحران در این 10 کشور و یا تعدادی از کشورهای پیدا شود، این رقم رو به کاهش خواهد گذاشت. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در ادامه خواهان اراده سیاسی برای حل این معضلات در کشورها شده.
تشکر از شما مقیم نایب. گزارش میداد در مورد این که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته که در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت، شمار کسانی که مجبور به ترک خانه هایشان شدند به طور بی سابقه افزایش یافته. و بیشتر می توانید در وبسایت رادیو آزادی هم در این مورد بخوانید، آزادی رادیو نقطه کام. در این حال اتحادیه اروپا در یک گزارش تازه میگوید در شمار پناهجویان در سال 2007 در مقایسه با سال پیشتر از آن 44% کاهش آمده است. این گزارش روز دوشنبه 18 جون از سوی یک اداره عامه پناهجویان نشر شد که جزئیاتش را در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
اداره حمایت از پناهجویان در اروپا در گزارش تازه‌اش میگوید شمار کسانی که به شمول نروژ و سویدن در 28 کشور اتحادیه اروپا در جریان پارسال درخواست پناهندگی دادند در مقایسه با سال 2016 تقریبا به نیم رسیده است. در گزارش آمده در سال 2016 نزدیک به 1.3 میلیون تن به عنوان پناهنده ثبت شدند، اما در سال 2017 این شمار تا 730,000 تن کاهش یافته که در مجموع این ارقام حدود 44% تقلیل را نشان می دهد. مارگریت شناس، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز دوشنبه 18 جون در بروکسل گفت کاهش در شمار پناهجویان در 4 ماه نخست سال 2018 نیز وجود داشته است. در سال 2017 در مجموع 728,470 تن برای درخواست مسئولیت بین المللی به اتحادیه اروپا آمدند که در مقایسه با سال 2016 44% کاهش را نشان می دهد. دومین سال است که کاهش دیده می شود. در 4 ماه نخست سال 2016 نیز این روند ادامه داشته است. در گزارش اتحادیه اروپا همچنان آمده که بیشترین بخش پناهجویان را شهروندان چند کشور مشخص تشکیل می‌دهند که به صورت پیهم به اروپا سرازیر شدند. سوریه در صدر این جدول قرار دارد و شمار عمومی پناهجویان این کشور در اروپا حدود 15% خوانده شده است. بدنبال آن شهروندان عراق و افغانستان با 7.7% پناهجو در جایگاه دوم، پاکستانی ها با 4% پناهجو در ردیف سوم و ایرانی ها با 3% در جای چهارم قرار دارند. در گزارش اداره حامی پناهجویان در اروپا آمده که شمار پناهجویان از افغانستان در سال 2016 به 190,000 تن می رسید که در سال 2017 تا 50,000 کاهش یافت. شمار پاکستانی ها هم که دو سال پیش تا مرز 50,000 می رسید، در سال 2017 به 32,000 تن رسیده و از ایرانی ها هم پارسال تا 19,000 پناهجو بوده، در حالی که در سال 2016 به حدود 42,000 تن می رسید. پناهجویان سوریه هم در سال 2017 حدود 108,000 تن خوانده شدند، در حالی که شمار آنها در سال پیشتر از آن به 342,000 تن می رسیده. گزارش در مورد پناهجویان در حال نشر شده که اتحادیه اروپا سرگرم مبارزه با بحران پناهجویی است. با این همه شهروندان کشورهای شرق میانه، شمال افریقا و برخی مناطق دیگر بنابر جنگ‌ها و مشکلات اقتصادی رخ به سوی اروپا کردند تا به یک زندگی مرفه دست یابند.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. و اکنونم نسیم شفق مطبوعات کابل را مرور می کنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بیشتر مطالب و تبصره های خود را به بحث ها درباره آتش بس و صلح میان حکومت و طالبان مسلح اختصاص دادند.
روزنامه ویسا نوشته است که احساسات مردم در 3 روز آتش بس پیام بزرگ داشت که باید جهانیان و طرفهای درگیر جنگ در افغانستان به آن توجه کنند. روزنامه نوشته که مردم با 100 صدا از آتش بس حمایت کردند و این را نشان دادند که جنگ جاری در افغانستان خلاف آرمانهای آنان است و باید به آن نقطه پایان گذاشته شود. با گفته روزنامه در این جریان امیدواری دیگری که به میان آمد این بود که از حرکت‌های معقول صلح اگر در کشور صورت می‌گیرد مردم به شدت پشتیبانی می‌کنند. روزنامه در اخیر به مخالفان صلح هشدار داده که مانند سلمان رشدی رانده خواهند شد و توانایی رویارویی با ملت را نخواهند داشت. روزنامه دنیا نوشته که استقبال و حمایت بی‌سابقه مردم از کاروان صلح هلمندیان نشان دهنده آن است که مردم از جنگ خسته‌اند و صلح می‌خواهند. اما روزنامه نوشته در حالی که مردم با هماهنگی کامل صدای صلح را بلند کرده اند، حکومت به آنان برخورد سیاسی کرده و درباره پروسه صلح برایشان معلومات لازم نمی‌دهد. با گفته روزنامه در گزارش‌های رسانه‌ها به این موضوع اشاره شده که مذاکرات پنهانی با طالبان جریان دارد، اما حکومت نمی‌خواهد که جزئیات آن را با ملت در میان بگذارد. با نوشته روزنامه حالا وقت آن فرا رسیده که حکومت روند صلح را سیاسی نسازد و گفتگوها با طالبان را در مشوره با مردم به پیش ببرد. روزنامه دولتی هواد نوشته است هرچند طالبان خواست حکومت مبنی بر تمدید آتش بس را نپذیرفتند، اما حکومت مطابق خواست مردم به تمدید آن متعهد است. روزنامه میگوید پس از تجربه موفق آتش بس که هزاران تن از طالبان به شهر آمدند، رئیس جمهور میخواست که از این حرکت برای تسریع پروسه صلح استفاده کند، اما روزنامه میگوید که چنین نشد. روزنامه نوشته که طالبان خواستهای مردم و جهانیان را در نظر نگرفتند و دوباره به جنگ روی آوردند. به باور روزنامه، طالبان حالا هم باید آتش بس را تمدید کنند، به خاطر که این اقدام برای موفقیت پروسه صلح بسیار مهم است.
دیدارهای اول گروهی در جام جهانی فوتبال روسیه امروز با بازی‌های کولومبیا در برابر ژاپن و پولند در مقابل سنگال به پایان می‌رسد. به این ترتیب دور دوم بازی‌ها هم با دیدار میان تیم‌های روسیه و مصر آغاز خواهد شد. روسیه با 3 امتیاز در صدر گروه A قرار دارد. جاوید نعیمی در استودیو است و جریان بازی‌های جام جهانی را دنبال می‌کند. نخستین که در مجموع درخشش تیم‌های پیشتاز یا قهرمان‌های جام‌های گذشته فوتبال تا حالا چگونه بوده نعیمی صاحب؟
تشکر صدیقی صاحب. تا حالا 14 بازی در جام جهانی فوتبال روسیه البته صورت گرفته و با 2 بازی امروز دور اول گروهی پایان می‌یابد. البته ساعت 4:30 به وقت افغانستان کولومبیا با ژاپن به میدان خواهد رفت و ساعت 7:30 شام هم پولند در برابر سنگال. بعد دنبال این دیدارها روسیه و مصر ساعت 2:30 شب بازیشان را آغاز خواهند کرد. کوتاه در مورد گروه‌ها بگویم که تیم‌های 3 امتیازه روسیه، یوروگوئه، ایران، فرانسه، دنمارک، کرواسیا، صربستان، سویدن، مکزیکو، بلژیک و انگلستان هستند. البته تیم‌های بزرگ مثل برزیل، آرژانتین، اسپانیا و پرتغال 1 امتیازه شدند. البته آخر کار هم نیست، چون تازه بازی‌های گروهی وارد مرحله دوم میشه.
بازی‌های دیروز دیشب چگونه گذشت؟ آیا تیم‌های بازنده فرصت بعدی خواهند داشت؟
خب در بازی‌های دیشب بلژیک 3-0 پاناما را برد، البته تیم را شکست داد که برای نخستین بار در جام‌های جهانی فوتبال راه یافت. انگلستان هم در برابر تونس 2-1 پیروز شد و شما هم بازی‌ها را شاید دیدن که برای تیم‌های انگلستان و بلژیک خیلی نفسگیر بود تا خود را 3 امتیازه بسازند. هری کین ستاره تیم انگلستان با مشکل تونست دومین گل را در آخرین دقایق بازی وارد دروازه تونس بسازه. در مورد پاناما و تونس چنان که شما هم گفتین شاید اندک دشوار باشد که امتیازهای بیشتر بگیرند، چون دیدار بعدی تونس با بلژیک و پاناما است و از پاناما هم با انگلستان و تونس بدون شک انگلستان و بلژیک با قدرت در بازیهای بعدی رویارویی خواهند کرد.
بازی دیشب انگلستان و تونس هم تماشایی بود نیمی صاحب. آیا محمد صلاح در تیم مصر امشب بازی خواهد کرد؟
خب برخی تبصره ها میگن که نبود محمد صلاح در بازی مصر با یوروگوئه شاید به شکست مصری ها انجامید، اما به هر صورت مصر در گروه خود منفی یک است، یکی از بزرگترین امیدها شرکت محمد صلاح در بازی امشب است. ورزشکار کندک مصدوم است و با آنکه قرار است در بازی با روسیه شرکت کند، شاید کمتر در میدان حضور داشته باشد و تعویض شود.
تشکر از شما جاوید نعیمی و این موضوع را لحظه به لحظه دنبال میکنیم و تازه ترین ها را به شما خواهیم رساند. 1:30 به وقت کابل است. زرغونه منگل در استودیوست با داستان پر از خبر.
حکومت ازبکستان برای میزبانی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب ابراز آمادگی کرده است. وزارت خارجه ازبکستان می گوید که این آمادگی یک بخش از تعهدات کشورش در کنفرانس دو ماه پیش تاشکند می باشد. 4 تن از نیروهای دولتی در حمله شورشیان طالب در دشت ارچیگ کندوز کشته شده اند. مقامات در اسرائیل یک وزیر ازبق کابینه آن کشور را که زمان به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود، این بار به اتهام جاسوسی به ایران دستگیر کردند. مجلس صنایع آمریکا فروش طیاره‌های جنگی نو F-35 به ترکیه را تا زمانی که این کشور از خریداری سیستم دفاعی هوایی S-400 روسی منصرف نشده باشد، منع ساخت. رئیس جمهور آمریکا تعهد کرده است که سلطه کشورش در فضا را حفظ کند و از همین رو به وزارت دفاع دستور ایجاد نیروی فضایی را داد. و در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال روسیه، امروز 3 دیدار برگزار خواهد شد. در بازی نخست کولومبیا با ژاپن مقابل می شود، سپس مسابقه پولند با سنگال است و دیدار بعدی میان روسیه و مصر خواهد بود.
همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا تشکر که تا این دم همراه ما بودید و این هم برنامه هفتگی این ساعت. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
گران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله، خدای دې وکړي چې د روژې مبارکې میاشتې ورځې په خیر تیر کړئ. زه حسیب الله تلاش د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونې ته تاسو ته خره خلاصت وایم. شنونده های عزیز، برنامه این هفته ما به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اختصاص یافته و در برنامه عبدالمقیم افغان، رئیس پلان پالیسی این وزارت با ما هستن. این را خوش آمدید میگیم.
ډیر زیات مننه تلاش تاسو درنو همکارانو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
کور مولان شنونده های عزیز، اگر در مورد موارد فساد در وزارت اطلاعات و فرهنگ و یا هم شکایت و مشکلات داشته باشین، می توانین به شماره های 0799-203540 و 0700-822-755 با ما به تماس شوید. خغل افغان، پیل اول دی چه افغانستان حکومت یو نوی استراتیجی لفظ سره د مبارزی په برخه کې نوی استراتیجی جوړ کړل، او د دې استراتیجی پر اساس باندې وزارتونه او ادارې مکلف وګڼل سوې چې باید کلنی پلان جوړ کړي، یعنی د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید خپل کلنی پلان حکومت ته وړاندې کړي. غواړم په پیل کې د دغه استراتیجی په اړه باندې تاسو نو وپوښتم چې د دغه استراتیجی توپیر د تیرې استراتیجی په اړه باندې څه دی، او تاسو دوی ته کوم پلان تیار کړی دی؟ که تیار کړی مو دی، دغه پلان په کومو برخو را څرخي؟
بلی ډیر زیات مننه تلاش صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان اسلامي جمهوریت اداري فساد سره د مبارزې په اکله باندې یوه ملي ستراتیژي له ډیرو مشورو، خبرو او کارونو څخه وروسته نهایي کړې ده، وروستۍ کړې ده، او ټولو ادارو ته هدایت شوی ده چې د هغې ستراتیژي په رڼا کې خپلو اړوندو ادارو کې د اداري فساد ستونزو ته په کتو سره لازم او عملي پلانونه جوړ کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د نورو ادارو په څیر باندې د همغې ملي ستراتیژي په پام سره لومړی د وزارت په دننه کې یوه کمیټه تشکیل کړه چې له مختلفو رئیسانو څخه عبارت و، په راس کې د دې وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی معین صاحب په راس کې شتون درلودی. کمیټې خپل کار وکړ، اول هغه نقاط یا هغه برخې په ګوته کړې چې په هغو کې داسې حدس کېدی یا داسې امکان وسي په دې ځایو کې کېدی چې فساد وي، وروسته یې د هغو نقطو د له منځه وړلو لپاره او د فساد سره د مبارزې په هکله باندې د کوټلو ګامونو د اخیستلو لپاره یو پلان ترتیب شو، او له هغه څخه وروسته د ستراتیژي د هدایاتو او د لارښوونو په پام سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت کلنی پلان له اړوندو مدني ټولنو سره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه کار کوي شریک شو، د دوی نظریات واخیستل شول، د اړوندو ادارو نظریات واخیستل شول، وروسته د پلان نهایي شو او د افغانستان اسلامي جمهوریت دفتر ریاست کې د ځانګړي سکرټریټ په نوم باندې یو نوی اداره ایجاد شوې ده چې د همدی ستراتیژي د تطبیق مسولیت په غاړه باندې لري. له هغوی سره شریک شو، هغه پلان د تطبیق وړ دی. فعلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ټولو ادارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو ځل بیا ځان ژمن بولي او له مخکې څخه هم ژمن اوسي د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژي د هدایات او لارښوونو سره په پام کې او د خپل ترتیب شوي پلان ته په توجه سره له اداري فساد سره په کلکه مبارزه وکړي او مخه ونیسي.
تشکر. شما گفتین در این پلان بخشهایی که یا مواردی که آسیب پذیر از فساد بود یا هم در رو امکان فساد وجود داشت گنجانیده شد. دقیقا کدام بخشهای وزارت اطلاعات فرهنگ آسیب پذیر از فساد هستند یا هم احتمال و امکان فساد در وجود دارند؟
که څه هم د وزارتونو د خپل کاري ډول د پام سره له یو بل سره ډیر زیات تفاوت لري او په مختلفو پارسو کې کار کوي، چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم تقریبا ټول کارونه یا ډیر زیات کارونه په فرهنګي برخه کې دي. یو د خوشبختی خبره دا ده چې په فرهنګي برخه کې په کارونو کې هغه د فساد امکان او د فساد شتون نسبت نور برخو ته ډیر زیات کم وي، نو د دې له امله اطلاعات او فرهنګ وزارت کې هم د فساد کچه به هم کمه وي او هغه نقطې به هم حتما کمې وي نسبت نورو ادارو ته یا نسبت نورو برخو ته. خو بیا هم داسې اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په مجموع کې ځان ژمن ګڼي چې د هر ډول فساد په وړاندې باندې خپل کوټلي ګامونه واخلي، مبارزه وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم څو ساحې ځان لپاره مشخصې کړي دي، هغه تدارکاتي پړاوونه دي، د استخدام پروسه ده، او د پروژو تطبیق ده، د انکشافي پروژو تطبیق ده، هم دا ډول د وزارت د ورځنیو چارو نظارت او بررسي ده. دا څلور پنځه بخښنه اطلاعات او فرهنګ وزارت ځان ته مشخص کړي دي او په همدې برخه کې به کار کوي تر څو د اداري فساد لار شمخه نیول شوي.
په تېرو دورو کې هم کومه ستراتیژي چې تاسو د فساد سره د مبارزې په برخه کې درلودله، مطمئنه چې هغوی ته تاسو یو پلان درلود او د هغې پلان په هغه پلان کې مو هم دغه موارد چې د تدارکاتو برخه وه، د استخدام یا د مقرره او ګمارونو برخه او د قراردادونو برخه وه چې انکشافي پروژې تاسو عملي کولې، ستاسو تجربه څه ده؟ په وختو کې تاسو په دغه کومو برخو کې تاسو ډیر له فساد سره مخ وئ یا هم له فساد څخه زیانمن شوي یاست؟
یوه برخه چې ټول افغانستان کې کېدای شي زیانمنه برخه وه، یا داسې فکر کېدای شي دې برخه کې کېدای شي اداري فساد ویره وه یا ستونزه وه، هغه د تدارکاتو برخه وه تقریبا په ټولو وزارتونو کې. چې خوشبختانه په دې وروستیو کې د حکومت رهبري داسې تصمیم ونیوی چې په ټولو ادارو کې د تدارکاتو په برخه کې پراخ تغیرات رااله، چې له هغې جملې څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د تدارکاتو یو آمریت موږ لرو چې له اوله سره تر پایه پورې ټول مامورین یې تغیر شول، پر ځای باندې نوي کسان په دنده باندې وګمارل شول. چې دا یو ښه بېلګه ده او یو ښه مثال ده، او کېدای شي موږ په دې باندې ډېر زیات امیدوار یو چې د اداري فساد سره د مبارزې برخه کې به دا یو جدي ګام وي، او انشاءالله چې د هغه لږ اداري فساد اندېښنه سي به هغه هم راکمه شوې وي. نو زیاته برخه د پروژو د اعلان یا د افرونو ورکول او د غو ته مرایل کول او تزرکاتی پروسې تر سره کول سي د دې تغیرات او د نوې کسانو په استخدام سره به د ستونزو رقم سي ان شاء الله.
اما خب مم به تمام بخشایی که شما یادآوری کردین، اما آغاز میکنیم از بخش استخدام. شما گفتین که در بخش استخدام در قدر مشکلاتی وجود نداشته یا هم فساد نبوده، در پلان جدید هم میره گنجانیدین که جلو بیشتر جلو از این موضوعات گرفته شد. ما شکایت های زیادی داریم که کسی است که در خود وزارت اطلاعات فرهنگ استخدام بر اساس شایستگی یا بر اساس شایسته سالاری صورت نمیگیره، بلکه بر اساس واسطه ها، بر اساس شناخت، بر اساس خویشاوندی و برای اساس موضوعات دیگه هم وجود داره که برای چهره های سیاسی هم یا بخش چهره های مطرح شده نفوذ دارن و بر اساس نفوذ از اونا استخدام میشن، که شما به این شکایت چی جواب دارین؟
که درسی ستونزی بوی او ستونزی پیز دول بندی ردیده نیستی خوبی بی خبر تا باید متوجه و سی روسی زی پکت در مثال پر دول سر یادوام څه وخت مخکې د بشیر منابع او ریاست اجرایی مدیریت سی پنځم بسته هغه اعلان تور کړل سوی و 300 نفر امتحان ورکړي، شاوخوا 300 نفر. نو په 300 نفر کې یو نفر کامیابی دی، یو نفر باید بسته راغلی وي. هغه 299 نفر اتمن ځانته یو دلیل لري، کېدای شي ځینې په دې باندې قانع وي چې خپله ولتیا لازمه نه بلله یا بې اسناد نه وپره. د اقل 500 نفر یا په لسکونو کسان د دې ادعا لري چې دوی باید راغلي وای. نو دوی به اتمن خپل غږ تر یو ځای پورې رسوي، تر کومه ځای چې موږ په جریان کې یو د استخدام پروسه په مجموع کې په افغانستان کې دغه د ملکي خدمتونو د قانون له مخې او د اصلاحاتي ادارې د طرزالعملونو له مخې ډېره واضح پروسه ده. ستونزې به پکې وي، ولې هغه پروسه او میکانیزم یې ډېر واضح او شفاف ده. که په هر مرحله کې د شرطلس په مرحله کې د امتحان په مرحله کې څوک شکایت ولري، د کمیسیون له خوا څخه د شکایت تونه یو مشخص بورد ورته جوړ شوی ده، هغه بورد د شکایتونو بررسی کوي او که بیا څرغه ورسته د سیستم زوی سره بورد رسیدګي ورته ونیسي کولای، عدلي ورګانو ته قضیه لرل کیږي. تر یو ځای پورې دغه میکانیزمونه او قوانین سي مخته وړل شوی دي. د دې زمينه کوم کړو د نسبت په خاطر سي ډیر زیات تر چا په خپل خوښه باندې کسان استعمالول په خپل اداره کې، نو د نوي قوانینو په مراد سره او د نوي ترلمرونو په جوړیدو په تطبیق سره د دې زمينه کوم سوي ده. په دې ورسته کې بل شکر سیوس او ډیر غزمن، خصوصا د شفافیت د تامین لپاره او د پروسې د لارونتیا لپاره هغه د کانکور په شکل باندې امتحان او سی هغه ته فقط بستونه ورکول کیږي. د اصلاحات اداري کمیسیون اعلان تور کوي، یعنی موږ تقریبا د شپیتو بستون لپاره 1200 کاندیدان درلودل. د شفاف سیستم لپاره هغه مخته وړل کیږي او پروسه باندې امتحان حاصل کیږي او په هغه کې اتمن هغه څوک چې ولتیا ولري هغه مخته کیږي. موږ په دې باندې امیدوار یو چې د سیستمونو په پرمختګ سره د سیستمونو په جوړ دو سره د میکانیزمونو په من سره تک سره د ستونزې به نورې مخته لمنځه ځي او په آینده کې عمر لدې ستونزو سره نه مخ. اتمن د افغانستان حالات داسې حالات دي چې کېدای شي ځینې خلک شکایت ولري او ځینې خلک ستونزه ولري، ولې بیا هم زه د ډاډ هغه چا ته ورکوم چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استخدام له پروسې څخه شاکي دي یا شکایت لري، چې دوی هغه ټولو قانوني مراحلو په طی کولو سره کولای شي خپل شکایت رسیدګي وسی او خپل قینات حاصل کړي.
ډیره مننه. دا چې تاسو وایي چې ستونزې موږ نه ردوو، امکان لري ستونزې وي، د فساد موارد وي، او یعنی تاسو د دغه ستونزو یا دغه فساد نقطې دوی چې ډیره کم اندازه هم وي عامل څه بولي، یعنی د دې لامل هماغه واسطې دي، پیژنګلوي دي، یا هم د ځینې سیاسي یا مطرح څیرو نفوذ دی ستاسو پر وزارت باندې؟
په مجموع کې یو ناوړه فرهنګ سي افغانستان کې متاسفانه ستاسو غدا ده سي دغه د خپلوي او خپلوان شریکي او هغه څوک سي په قدرت کې دغه د احساس درلودل سياتمن دي خپل خپلوانو پیژنګلوین باید پر ځان باندې راټول کړي. دا په مجموع کې اداري ټولو ادارو ته کې د سیستم زوی سي اطلاعات او فرهنګ وزارت هم هغه یو ستونزه زده، ولی بیا موږ پر دې باندې ټینګار کوو سي که چیرته قوانینو ته په جدی توجه وسی د غوی د تطبیق لپاره د میکانیزمونو مطابق کار وسی د قوانینو تطبیق وسی ل نور هر ډول موضوعاتو په پام کې نیولو پرته ل تعصب څخه پرته ل خپلواس څخه پرته ل نور مسلو څخه پرته قوانین عملی سي د سنځ به کم وي ک په خوام دغه څه خبره سوي وي فکر کوم هغه به یوازنی وجه بده وسی یا به قوانین ته پرته وجو نه وي سوي یا به تطبیق سوي نه وي او یا به داسې مداخله وي د ځینو کسان له خوا سره مداخله او لاسوانه وي موږ په دې باندې امیدوار یو چې له دې وروسته به دا خبرې اندازه صفر ته راکمېږي او نه به وي که په مشخص ډول باندې بیا هم زه یادونه کوم که کوم اورېدونکي یا کوم دوستان په مشخص ډول باندې په اوسني وخت کې به استخدام په پروسه کې کومه ستونزه لري کېدای سي په ازادانه ډول یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ سره د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون له شکایتونو له بورډ سره او د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې مشخصا د منابع بشري له ریاست سره شریک کې حتما به رسیدګي
تشکر به موضوعاتی که شما گفتین مطمئنا نمی شکایت ها را تا یک حد تایید کردین و گفتین که می مشکلات وجود داره ایتن نه تنها در بخش استخدام هست در بخش های دیگه هم هست که به مراتب به او اشاره خواهد کردیم بخش دیگه که به او شکایت ها در بخش داریم اوی است که حتی شاهای فرهنگی که شما به کشورهای بیرون از افغانستان یعنی خارج از افغانستان مفرستین و حتی شاهای فرهنگی هم بر اساس شایستگی یا شایسته سالاری نیستن یعنی اینا بر اساس شناخت و یا هم بازم تکرار میکنم که بر اساس نفوذ بعضی اشخاص یا هم خویشتنداری گماشته میشن دیگه هم میخوایم نظر شما رو داشته باشم اما قبل از او فضل هادی وردک از وردک با ما در تماس است خاغل وردک خبرگان تخرغل است میربانی اوکی
من محترم تلاسف سلامون اتاس تا در افغانستان ازت من ورست تا درانو ملمانه تا اونم بکنم مخواه دیو کلی که را غجور بویا
کر موادن دیر ازت منانه
نو واقعا در تاس درانو ملمانه در درانه خبری وکی زده در می خبری بتایید بانده دوم رویه ما چه نیمو یو دوست یا پا دمخ کو شپو که دو وزارت پرهنگ کم آغا تا کمیاب شبای و بیا حال تا ورغلای و چیز اشتا دیر و گرزدم و آغا کم مشکل ویده ما حال نشول آغا کم زای تجوی چیز کمیاب شبای و مغزای که به زک تا دیر زوات مونه ویده و آغا زای ما دوی نمره تاپیر و کدری نمره تاپیر و لاغا زای دیمو بلچانی ولای و بخود به طول داغا واسی تا بازای دیو مشکل لکده چه وی چه مشکل حال دی مشکل نده حال شوای لکه چه حال تا بدلاز خال دمور شوی تا چه وارشی اول خو مثال پاکتیو ری پارسی پارک دی حال تا چه تختون وارشی اول چه صبح خبر بوندی پویی تا دا چالور پینزه ورازه یا لاس رازه وطن یوی نو مشکل نده حال شوای چه دو تا داسی وطن های درانه ملمانو نمی داغا پختن ادا چه تا بداسی قاضواب بوند خبر وکا چه داغا مشکلو به خال کو حال شی او دو تا داسی وطن ها جورا شی چه سوک مشکل ورلی ری حال تا وارشی جاغا ملکشی کل ور تا حال شی
ډیر زیاته مننه خغلی وردک مهرباني خغلی فن
دا وردک ورور څخه ډیر زیاته مننه چې عملی ستونزه مطرح کړله زه یو ځل بیا پر دې باندې ټینګار کوم خپل ځوانانو ته چې تاسو ما سکیورې ما کېدې چې پر حالت کې ستونزه سره مخ شي خو دا که څوک یو ځل په اداره کې سم برخورد در سره ونه کوي او تاسو پروسه پرېږدي تر خپل اختیار شي دا به ستاسو د آینده باندې بد تاثیر وکړي او په مجموع کې بله پروسس څخه ناامید یاست زه یو ځل بیا پر دې باندې ټینګار کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په مجموع کې د ملکي خدمتونو لپاره ډېر واضح پروسیجرونه او میکانیزمونه لري چې د هغو په تعقیب سره حتما حق وختدار ته رسېږي مخکې دوست یادونه وکوله چې د بل چا دوې نمرې فرق ورسره نو که په دوې نمرې وم خو دغه اک دغه بل دوست وسې دوې نمرې لوړې وي که اته په یوه نمره باندې دغه بل نفر لوړ وي نو خو حق دغه په یوه بس کې دوه نفره نه سي راکلی بیا هم که چېرته دوی قانوني ستونزه درلوده زه په دې باندې ټینګار کوم چې هغه قانوني پروسیجرونه دې ترسره کړي قانوني مراجعو ته مراجعه وکړي حتما د دوی ستونزه اورېدل کېږي او حتما نتیجه ورکوي د استخدام په پروسه کې خصوصا که دوی چېرته د شکایتونو کمیسیون ته یا د شکایتونو بورډ ته په ملکي خدمتونو کمیسیون کې مراجعه وکړي خپل شکایت درج کړي پر ټاکلي وخت باندې هیڅ شکایت به رسیدګي څخه نه پاتېږي او موږ د دې په خپل اداره کې د دې شهیدانو اکثر شکایتونو ته پر ځای باندې رسیدګي شوی ده پر وخت باندې رسیدګي شوی ده او یا هغه چې شکایت کړی هغه ته قناعت ورکړل شوی ده او یا یې خپل لاس باندې ورکړل شوی ده نو یو ځل بیا له ټول دوستانو څخه غوښتنه ده چې که چېرته تاسو پر وزارت کې یا پر اداره کې له دا ډول ستونزې سره مخ کېږئ په دې خاطر باندې یادونه بیا کوم چې موږ د ځوانانو مهنیت هم لرو او زموږ یو مسؤلیت دا ده چې ځوانانو ته د لازمو مشورو په ورکولو کې د دوی د کار زمینې برابرولو کې موږ باید کار وکړو نو په دې خاطر باندې یو ځل بیا له ځوانانو څخه غوښتنه ده چې دوی تر خپل حق باید تیر نه شي خپل هغه قانوني پروسه ته مرایل کې حتما رسیدګي ورته کېږي
ډیر زیات مننه. او زما پوښتنه د آتشو په اړه باندې هم
بلې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوستي هیوادونو سره د فرهنګي چارو د تنظیم لپاره په یو شمېر هیوادونو کې فرهنګي آتشې لري. سی په ایران او پاکستان کې موږ د فرهنګي آتشو مرستیال هم لرو او په نورو هیوادونو کې یوازې یو تن د فرهنګي آتشې په اس باندې کار کوي. له هغو جملې څخه په هندوستان کې، په پاکستان کې، په ایران کې، عربي اماراتو کې، په روسیه کې، په جرمني کې، امریکا او تاجکستان کې موږ فرهنګي آتشې لرو. د دوی لپاره یو مشخص طرز عمل شته، د هغوی لپاره شرایط په پام کې نیول شوي دي، ورله مخه سنجول شوي دي. دې شرایطو په پام سره کېدای شي او د دې پروسې په پام کې نیولو سره
کوم شرایط
دوی کولای شي چې د فرهنګي آتشې په اس باندې کار وکړي. د فرهنګي آتشې د ټاکلو لپاره لومړی شرط دا ده چې هغه باید د نورو شرایطو تر څنګ د ملکي خدمتونو د قانون کې درج شوي دي، چې هغه باید په کوم جرم باندې متهم نه وي، هغه باید 40 کلنۍ سن بشپړ کړی وي، هغه قانوني شرایط ټاکل شوي. د هغو تر څنګ دوه ځانګړي شرایط موږ ورته لرو. هغه یو دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او یا هم په فرهنګي برخه فرهنګي فعالیتونو کې درې کاله باید کاري تجربه ولري، په افغانستان دننه کې باید کار کړی وي، تر څو د فرهنګي نیادونو او د فرهنګي بنسټونو د فعالیت له طرز څخه او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان د فرهنګي سیاست څخه دی خبر وي. دا شرط دی لپاره. دا دوم شرط دا ده چې هیواد چې دی ورسې هغه کوربه هیواد په ژبه باندې باید پوره تسلط ولري. په دې سره په هغه هیواد کې اکثره پروګرامونه وي، دی باید اشتراک وکړي، د هغوی په فرهنګي غونډو کې اشتراک وکړي، د فرهنګي پروګرامونو تنظیم کړي. نو دې لپاره د هغه هیواد په ژبه باندې باید بلدتیا ولري. دې دوه شرایطو په کتو سره د قانوني مراحلو له طی کولو وروسته د فرهنګي آتشې په اس باندې څوک ټاکل کیږي. اول ته د خدمت موده یې 3 کاله ده، کله چې 3 کاله پر وسول بیرته غره وشتل کیږي او پر ځای باندې بل څوک ټاکل.
اما شکایت همی است او کسایی که فرستاده میشه به خاطر همی 3 سال یا هم موضوع برگشت هست که ممکن بعضیشون به افغانستان دوباره برنگردن، و موضوع دومی است که او کسایی که فرستاده میشه اونا بر اساس شایستگی نیست، یا بر اساس واسطه است، یا بر اساس شناخت است، یا بر اساس موضوعات دیگه که خودش فساد جو است و عامل فساد است.
که لر مشخص خبره وسی سی مثلا په دې فرنګیت شیک په لاسه بده کوم فرنګیت شلرو کوم ځای ته داسې څوک لرل سوی دی هغه ولتیا ونه لري، او یا د نورو شرایط په پام کې سره لرل سوی دی دا شرایط نه دي تر سره کړی که مشخص وو.
منظور هغه د دې چې د دوی شکایتونه دا و چې ځنګړي کسان ورته مشخص کی، یعنی په عمومي توګه باندې دا اهمه پروسه نه ده چې یو څوک وکولای شي، فقط یو څو مشخص کسان چې هغه یا هم پیژنګل ویلري یا هم هغه ځین کسانو سره روابط لري چې هغه معرفي کړی دي چې باید تاسو د آتشې په توګه باندې ولېږئ، یا هم یعنی دوی خپل دغه د دوی ورتیا دومره هم مطرح نه ده لکه تاسو دوی پیژنګل ویلري یا هم نور
یعنی
د دوی سره عوامل د دوی
یعنی داسې مشخص بیلګه یا مثال نشته سی وشي سی
یعنی دا شکایتونه دي چې موږ ته را لګل شوی دي، یعنی موږ نو شو کولای چې تاسو ته نو مخلو چې دغه نفر دغه نفر، یعنی دا هغه شکایتونه دي چې موږ ته راغلل اول چې د آتشو په برخه کې هم دغه سونه ده نه واز تاسو په درک په عمومي توګه باندې راغلو. خو په ځنګړي توګه چې د تاسو د وزارت په اړه باندې شکایت لرو هغه هم دا و چې آتشي هم ګمارل کیږي، یعنی په دغه سو هیوادونو کې کده چې لاس وړه داسې نه وي، یعنی دوه موارد یو موارد یا درې موارد داسې وي چې په هغه کې نور عوامل د ورتیا پر ځای باندې رامنځته شوي دي.
دا ستونزه رښتیا هم تر اوس په اوسني پروسیجر باندې لکه څنګه چې ما مخکې تشریح کړم، د همدې دوه شرایطو په پام سره د څوک چې د فرهنګي آتشې په اس باندې ټاکل کیږي هم دا دوه شرایط خصوصا په پام کې زیات نیول کیږي. له دې وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو له کمیسیون سره او د بهرنی چارو وزارت سره په ګډه پر یو میکانیزم باندې کار کوي، تر څو د فرهنګي آتشو بستون هم لکه د نورو ملکی خدمتونو د بستونو په څیر باندې د آزادو سیالۍ لارې څخه اعلان ته ورکړل شي. پر هغه میکانیزم او طرز عمل باندې کار روان ده، تر څو اعلان ته ورکړل شي او عام ځوانان عام افغانان ټول یو شان ته په یو ډول باندې په سیالۍ کې برخه واخلي او د ولتیا په اساس باندې څوک ځین انتخاب شي او هغه د فرهنګي آتشو په اس باندې کار وکړي. پر دې میکانیزم زم باندې کار روان ده او ډیر زر به ان شاء الله موږ د شهیدانو او سیروسي د فرنګي آتشو بستونم لکه د نور مامورینو په سیر باندې اعلان ته ورکړل شي او ټول افغانان برخه کې واخلي او خپل ولتیا په اساس باندې وټاکل
شي. یعنی کوم شکایتونه او کوم ستونزې یا هم د کم یا ډیر فساد شتون چې وز دی دا به هم لمنځه ولاړ شي.
دا به هم لمنځه کړل شي.
ډیر زیاته مننه. موضوع مشخصه دي کې چې شکایت هم شوه و
باعث شده که وزارت شما یا کارکرد وزارت شما فعالیتش زیر سوال قرار بگیره، وی است که فعلا در بخش هماهنگی با رسانه ها و یا هم هماهنگی با خبرنگاران یا در بخش عموما در بخش مطبوعات وظیفه وزارت اطلاعات فرهنگ بیشتر جامعه مدنی و نهادهای حمایت کننده رسانه ها به پیش میبره، یعنی فعالیت از اونا فعالیت مشروع هست، یعنی فعالیت از اونا تا حدی است که وظیفه اصلی که وزارت اطلاعات فرهنگ داره او را زیر سایه خود قرار داده، یعنی فعالیت های شما در بخش هماهنگی با رسانه ها و نظارت بر رسانه ها، بخش مطبوعات، بخش خبرنگاران بسیار کم است. یعنی علت ازش چی است؟ چرا نتونستین در بخش رسانه و مطبوعات فعالیتتان بیشتر بسازین و هم وظیفه اصلی که مربوط شما میشه جامعه مدنی و نهادهای مدنی زیر سایه فعالیت های شما قرار بگیرن، نه شما زیر سایه فعالیت های از اونا؟
من نه تلاش صاحب لکه څنګه چې اوریدونکو که بم اتمن په جریان کې وي، د افغانستان د اساسي قانون او نور قوانینو په مجموع کې د افغانستان د رسنیز سیاست یو لوی لاسته راوړنه هم ده، دا وعده هم ده چې رسنۍ په پوره ډول سره حمایت شي، د رسنیو هر اړخیز حمایت وشي، د دې ملاتړ وشي او د بیان ازادي په پوره ډول سره څنګه چې لازمه ده هغسې تامین شي. همدې اصل ته په پام سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت له تیرو څو کلونو راهیسې د رسنیو د ملاتړ او حمایت په برخه کې او د بیان د ازادۍ ته د ژمنتیا په برخه کې خپلې پوره هڅې کړې دي، او له دې وروسته هم د دې تجمن د اطلاعات او فرهنګ وزارت سي په هر بیه کې داسې په هر قیمت باندې وي د رسنیو حمایت او د بیان ازادۍ ته به ژمنتیا ښیي او همدې ژمنتیا ته به ادامه ورکوي. د دې تر څنګ زموږ اوس هم تمرکز پر دې ده او پر دې باندې باید تمرکز وسي چې د بیان د ازادۍ تر څنګ مسؤلې او ملي ګټو ترجمنې رسنۍ باید موږ ولرو چې دا د یو ټولنې لپاره د یو ملت لپاره ډېر اساسي ګڼل کېږي. همدې ته په پام سره د افغانستان د قوانینو په رڼا کې مختلف کمیسیونونه فعالیت کوي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه باندې شغه کمیسیونونو ترکیب هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت یا په اکثرو پر راس کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب وی او یا نور مین صاحبانی پر راس کې د آزاد رسنیو څخه هم دوستان د غړیتوب لري، له مختلفو نیادو څخه د کمیسیونونو غړیتوب لري. سدې د رسنیو لپاره په همدې دوړو برخې سم د بیان ازادي تضمین کیم، د رسنیو خپلواکي تضمین سي، په عین حال کې د رسنیو منتیا او ملي ګټو ته درناوی پرځای سي. په دې برخه کې د کمیسیونونو کار کوي چې د غیر جملې څخه د مثال په ډول سره زه د رسنیو د سرغړونې کمیسیون یادولې سم چې په تیر شپږ نوي کال کې تقریبا شپږ وشپېته قضیه د سرغړونې قضیه څېړلې دي، او یا هم عدالت په کمیسیون کې حل شوی دي، او یا هم د نور تعقیب لپاره و عدلي ارګانو ته لیږل شوی دي. ستا په خپله یوه لاسته راوړنه ده او د رسنیو د حمایت او د رسنیو د مسؤلیتونو ته د دوی د پام را اړولو لپاره یوه ښه بېلګه کېدای شي. د دې تر څنګ که موږ تاسې وګورو چې اطلاعات او فرهنګ وزارت دا زمینه څه ډول چمتو کړې ده چې آزاد نهادونه یا خصوصي بنسټونه له موږ سره په ګډه باندې کار کوي، دې ته موږ د اندېښنې پر ځای ورته خوشحاله یو، په دې باندې لا امیدوارون کې دسي خصوصي بنسټونه او نهادونه د دې جوګسوي د دولتي په ځان کې ونیسي له دولتي ادارو سره په ګډه باندې کار وکړي.
یعنی هغوی خو خپل کار کوي، اما هغه څه چې د هغوی ته ورته فعالیت یا له هغوی څخه ډېر فعالیت باید تاسو در سره کړی وي، هغه څه
همدغه فعالیت دسي کېدای شي. هېڅ مثال تاسې داسې رانه کړي چې یو بل نهاد یې وشپې ته د رسنیو د سرغړونې قضیې څېړلې وي. که تاسو د بل کوم نهاد داسې مثال لرئ چې هغه دې په یو کال کې د رسنیو د سرغړونې وشپې ته قضیې څېړلې وي، د کوم خصوصي نهاد بیا سمه ده، او کنه همدا د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر ټولو غټ فعالیت شي د رسنیو د ژمنتیا لپاره، د بیان د ازادۍ د تامین لپاره اطلاعات او فرهنګ وزارت کار کوي، فعالیت کوي او لاس تر زنې نه ده ناست. او له دې وروسته به اوس موږ هغه ته رسیدلي یو الحمدلله سي که موږ خپلې رسنۍ له همسایه وادونو سره پرتله کړو، په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر ډېره راده پورې د قناعت وړ ده او تر ډېره راده پورې قناعت کړی ده. داسې نامنیو ټولې برخې یا د ژوند ټولې برخې ګواښلې دي، کېدای شي رسنیو ته هم ډېر ګواښونه متوجه وي، ولې په مجموع کې د رسنیو فعالیت بیان ازادي هغه ته رسېدل چې قناعت ورباندې وکړو. اوس زموږ لپاره اولیت دا ده او تمرکز به پر دا باندې وي چې رسنۍ د دې تر څنګ چې د بیان ازادي ولري، خپلواکي ولري، ملي ګټو ته ژمنتیا ته باید ډېر زیات توجه وکړي، او د رسنیو یو ډول مسؤلیت احساس باید له ټولو رسنیو سره که څه په محلي کچه وي که په ملي کچه وي، د مسؤلیت احساس د ملي ګټو په وړاندې باید ولري چې د هغه لپاره یې همدغه کمیسیون سیوش په تخزی څېړلې دي. دا یې ښه بېلګه کېدای شي.
ډېره زیاته مننه افغان صاحب له دې نه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. له راتګ نه مو ډېره زیاته مننه. شنوندای عزیز، شما هم جوانی سپاس کې با ما در برنامه شروع کردین و سوالات و نظرات خود را مطرح کردین. برنامه هفته آینده به وزارت محترم دفاع اختصاص یافته. شما میتونین با ما تماس بگیرین و شکایات و نظرتون را با ما شریک بسازین. تا برنامه دیگر، الله حافظ.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38